آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي اکثره خوونکو ل خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زچما خان هم در زابل ولایت د مرکز قلات خار اوسیدون کم وکن هم چې شون کې هغه څه دی چې یو معشوم تر فاچهی پورې رسیدي معنی یعنی داسې روزی لکه یو لشت ته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي نو شون کې ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ شون د شونکو احترام ولرو او شونکو سره باید موږ ډیر څه یعنی داسې ناسو ولاړو سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له غو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د شونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي زه به یو جالبه خاطره در سره شریکه کوم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کال مخکې یو شونکی و له یو ساحې څخه چې د مکتب ته راتلی الله کن تب تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوئ نو د ده معاش په څه ولو هغه موږ دې ته تر ټولو بهتر معلومه وه چې معاش داسې د کم اندازه وه چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه اوس درکول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل مال استاد ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوي چې په ښار کې واوسېږې مثلا دلته یې فکرې ونیسه ده وویل په دا جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندګي پاله کړل
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سمي الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر وچو ما د خپل منطقې له حالو ما د خونکو اکثر ځن څه دی د ډېرې بعضي مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر او شاگردان سره سینونه جګ وی بعضی مشکلات لري هغوی بے پروا وی یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا خون کی دي چې د خپل مسلک ترڅنګ یا د معلمی ترڅنګ بل کومه وظیفه لري یا مثلا د خانی لري یا دکانداری لري دوی غو ژوند ویل سوسی خوی دري اندازې پورې خو د کوم استادان او خون کو ژوند سي تنا هم د معلمی باندې کفایت کړي یا هم دا قبول کړي مدې غوې ژوند ډېر په اکثر ځایو کې ډېر د سي لا دي حالت نن کوو یا څه ټیټوي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلات سره مخ وي او نسې کوي په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند تر سره کوي اکثر معلمان داسې ما لیدلې دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یو معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت کډوال دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاده زخه زمال نظر خو شوون کې ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهانس وی باندې نظر نه دی ورته کوي سره کوم چې لایق او مناسب ده چې شوون کې ته وسی هغه په جهانس وی هم نه ده سوي سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده. او خصوصا چې کله سو افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کوي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسېدو ځای یا د اعتبار ورکول د به خیر کم همت دي. حتی وسنی عصر کې که اوس وګورو اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کوي چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتل داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دی نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه و سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي پوهنتونونو کې ګمارل کېږي جعلي اسناد ورته جوړېږي دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاذ یعنې د تاثیر سته بلکې ټوله بشریت ته د یو معلم خیر رسېږي چې یو خیر کار کېږي هغه یو مسلک زده کېږي یو تخنیک زده کېږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیانم له کندهار د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کېږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه زما معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د یې شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ها ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو د دې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 12 پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نور د سی پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لره ساتل د زده کوونکي ذهن خوشاله ساتل دا د لپاره یو انرژي ده او دایمه خبره دا ده چې د کون کې ته باید مور او پلار هر لمنه ځمېواري برابر کړي چې دا کول شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زړه یو څه واخلیم او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي، نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کوم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خبیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی، نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدی راشي او یا دغه خدی سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي، نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي، نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زری او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وي، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دیرس ولایت بیا څه شي کوي؟ ها، دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي، نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي دا خو بیا ځان ته خبر ده. بېله تریاکو کوم شی چې حرام دی هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا موږ پیغام تاسې نشي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدن کارکون کامکارانو سلامونه ومنه، په خاص توګه طاهر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که در جازروي یا د خپل زما غوړې یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 0 1 4 2 8 1 9، او بل افغان وسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم، 0 و 0 و، 1 4، 2 8، 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 و 0 شپږ، 3 9، 2 و 0 8، یعنې 0 و 0 و، 1 2، 3 9، همدارنګه 0 و 0 شپږ، 3 9، 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي، ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیمه، دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاء الحق د پلار نوم ګل زمان، د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1532. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې، د الله په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي، دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي، 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
رحمت الله و برکاته ازادي رادیو کارکون کو شیاس په خیر مزه ونجوال دی د رحمت الله غ په نامه باندې دی ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې ژوند وو یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر سلور نه پنځاویا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی چې روغ جوړ بیست عبد الله د تلم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دی تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته په تندې کې شین خال دی نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري مثال د خبرې یاد خپل از میږه غوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي کله چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمج سره ورور د واتس اپ د طریقې تماس ونیسي تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زمج د واتس اپ شمیره ده 0 و 8 4 و 1 2 9 0 4 شمیره ځل بیا تکراروم 0 و 8 4 و یو دوا نه صفر څلور دا د واتس اپ شمیره ده ارڅو کولای شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکي او بل افغان به سیم شمیره ده 0 اویا شپږ درې دوا یو درې درې اته نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شرینی ورکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامونه می کی هلی دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او زنګړی سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم له مزار شریف د دې دادی خار سیمینه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کښوې ده او ماشوم امید نومیږي د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردۍ دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلې زبر ورته شماري وایي ما 0 اوسوا شپږتیا شپږ شپږ 55 سلويخ بل نمبر دے 0 28 903 904. پرسیش مارا ورت افغان وائم 0 98 904 901. ماری ورت بیا یو یو تکرار او 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا افغان 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1. پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه زفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه د دوه نیمیږي د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانون یا سبا راسي خو د دوی پته نه وي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په دا عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم. ورسم سلام علیکم. تاسو ته کوم ورسم ته پنده وختم په خیر. همزه لغمانه من لغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر نومې چې تقریبا د مې چې نه دره کا شوې ده چې په سلو وي څو کاله تر وکنه په تاندې پاره څنګه نه ته نه ته په دا اوس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده 0 8 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. فاسد کور نه خپه شوی تللی د څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د شتلی ری سات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي اکس تصویر یو چی ویډیو ی راولېږي په دغه شماره پر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصاله شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزه د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادي ملما په نننۍ خبرونه کې ل خپل ملما څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګ د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګ د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جن راخریدار راخری ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وشت یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زمانه کې دا یو فرهنګي راکړور کړو د دې موږ په ډیپلوماټیکي اصطلاح کې د هم وای تمامیت هم وای د تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلي خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرشد ابو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مشته دې اړیکې وي
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخه په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دوار د دې ټول ډېر برخه یا سروې وشو نیمایي برخه څه خیر ډېر یواز په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانه سره تقریبا 0 کال راو دي خو څه د افغانستان او د هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهانه بشکر رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه دغه تمامیت امضا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکر وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې زه د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړوله، ما یعنی بي اي او د ماستري سره مو هم وتړل. د 2016 باندې مو لومړۍ دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړه او دا سلسله تر نن پورې هم ادامه لري.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموش پښتو صفاحي ادبيات کې بداسې چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا یا د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یا د ونه پدې کې نه. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې د ځکه چې دغه دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه و د دې څخه چې موږ نه شو راخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغه چا خبره قابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان واه یا روحي نه وای له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو سره یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را تو کومونو ته چې هم تر هغه دوی ته هم دغه وای دوی ته هم روحي نه وای په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت دوی وو اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي. وبي ګوري چې دا څه اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا څه وي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا و شاګردان دی، یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
و تاسو موږ ولې چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي؟ خغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړيکي هم شته. اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې پدې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس ته دی نوابان چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا د تنګیز په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړی، هغه جوړ کړی، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکرت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد اسرار محبت دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تل ته موږ یوازې پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی، دغه علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې هم همدار کوم څه دی دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زو یا ور باندې زو به زغه ور ور سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي. موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره وو سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد به یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه دوه کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو ولس یا تر دولس کسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه چې خبره وکړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جاست وی دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه بغو سره کار لري. څه وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسطه دوی یو ترنتیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه دې ته واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اوونه لپاره هغوی جذب کړل آر انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتګ یو څه په کسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې دغه مثلا روستونونو ته چې کافی روستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی لپاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غوکار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ ته تجارت په دې کې ډیر راغلی لري تبيده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته حرجات مې مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی شه په دې جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور د چې به دي البته د بخپل هندي جی بي سانسکریت جی بي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پارسي د پارسيتون هم ستا ما د اټکل مخه یاده تحقیق لمشه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پارتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پارتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغور سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي تر هغه د چې خبرم دا چې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونه کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په لامه یو کورس په ایران کې نه یاشي البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځلې ډپارټمنټ په پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو باندې تو کاله مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزه نو واښستې ورته خپل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دیوي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر سستې روان او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې په څون کې سیاسي نیرو پانتون کې د پښتو چې فعال
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځ تللې وي ک شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امنیتونه معمولا یو معینه موده لري پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې د تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه روس ته د تمونیتونه څوار تبدیل شو د 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ ار ڈی یا د دوی نور د ځکو د وزارت یا برخه ده هغه ماته ویل چې تمونیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جین نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره پس د لسو کال لپاره نو یو کال وروسته بیا وو چې د امور څنګه کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د څنګه فعالیت سره ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اسکه په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه و، په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوي او هغه څه مخته دي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پړي، مثلا کله لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم دغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د ام دې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د هم دې توامیت په حساب؟
او سم د رو فکر کوم، او سم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دخل کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ویجبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلاټ نه محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې متکاو کندهار څخه د پلاټ د وظیفې په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو مایه نه مودې چې دور سم پرې په دوه زرم کال کې د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شو. هغه وخت یو معمول دا و چې وسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې په دوړ کې کامیاب شوم لمړی پروګرام یې پورته و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدې پوریالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې وی کابل کې وم، البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ، مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنځي د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې تاسو کې نو بیا ماوین په صفات بیا چې ډیره موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي د تقرورام څخه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمستر غړی دی. په دغه ټول کې مې ترې یو معینه موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه کوستان چې ما پیژنې کله په کابل پانتون کې و ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماموریت کې د میډل اړخ څخه چې بیا او فیصد موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارون چې ما د استادانو د مدیریت زمانه کې ترلو
د مرکه پای کې خغلې خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخسن دي هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن زه هند ترځي په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ
دا پښتنه ډیر عجیب وي یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو طبیعي د ګرمۍ ډیر به حد د زړه کله داسې یو خاطره ده چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په دغه څخه د هوای ډګر هو سم انسان لري هوا به د سمې خو کله چې زه تر کورې یم ته جنیو پورې تل ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند ده
په هڅه دا هند نو دلته به حدا مشكله خبره ده په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې ده چې دلته هغه موږ تاسو په یو وخت کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کیو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسم پورې ته دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي او د نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا ته نو د ګرمۍ یو د غټاتې چې بس د باندې نسوبله یا به کور وی یا به هم دفتر وی خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر داسې شیلډری او باقي خو نو په ګرمۍ سره به ځان عیارو
د هند پلازمینې نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهن مل محمد انور خیری و چې د ازادۍ ملما په دغه خبرونه کې را سره و تر بلې ځنګړې مرکه د خدای پامان
سر لی جانا نظر تور جمع واغندے اور میں پزڑگ بل کے دا تور جمع واغندے سون شائس تشکاری چھ تور جمع واغندے اور میں پزڑگ بل کے دا تور جمع واغندے اور میں پزڑگ بل کے دا تور جمع
شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.